شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې د سیلونو له کبله د مړو شمیر 311 کسانو ته لوړ شوی دی او له زرو زیات کورونه ویجاړ شوي. د ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې ویاندې نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا شمیرې ورکړې. په عین حال کې ویل کېږي چې په تخار ولایت کې هم شاوخوا 40 کسان د دې سیلونو له کبله مړه شوي دي. لدې مخکې د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم ویلي و چې شاوخوا 1.5 زر کورونه یا نړیدلي او یا زیانمن شوي دي. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدنې عالي کمیسیون نن د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ په خپله غونډه کې خلکو ته د اوښتو زیانونو او هغو ته د بیړنیو مرستو د رسولو پر لارو چارو خبرې وکړې. ریاست الوزرا په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې په بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب او غور ولایتونو کې به له سیل ځپلو سره مرستې وشي. په عین حال کې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سبا د بغلان په ګډون د هیواد په 8 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د وزارت نن په یو بیان کې وویل چې په بغلان، تخار، بدخشان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې سبا د سیلونو د بهیدلو امکان شته. په بیان کې د ورښت کچه له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. یو شمیر امریکایي چارواکو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سیلونو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د سیلونو د ګڼ شمیر کسانو ژوند اخیستی او مالي زیانونه یې اړولي دي. نوموړي زیاتوي چې طالبان دې د ټولو افغانانو له ځواک څخه استفاده وکړي، پر ښځو او نجونو دې له ځپونکو محدودیتونو لاس واخلي او د اقلیم د بدلونونو له کبله له ورانیو سره د مبارزه وکړي. د بشري حقونو په چارو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم نن پر ایکس شبکې ولیکل چې په افغانستان کې خونړي سیلونه د اقلیمي بدلونونو له کبله راغلي دي. ښاغلی بنټ د طالبانو د حکومت لخوا د اوږدمهاله پروګرامونو پر جوړېدو او سمدستي مرستو ټینګار کړی. د اوکراین په شمال ختیځه خارکیف سیمه کې نن سلګونه کسان وروسته له هغه له خپلو کورونو وتلو ته اړ شول چې روسیې توغندوی حمله وکړي او د اوکراین پوځ د هیواد په ډیرو برخو کې د هوایي حملو خبرداری ورکړ. رسنیو د خارکیف د والي ولې سینی هوبوف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي پر لسګونه ښارونو د روسیې د توپچي او نورو وسلو په هوایي حملو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. چارواکو همدراز خوندي سیمو ته د 1500 کسانو د ایستلو خبر ورکړی. د اوکراین د پاوځ ستر درستیز نن سهار د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې د هغو سلو سیمو یادونه وکړه چې جګړې پکې شوې دي. پرون روسي ځواکونو هڅه وکړه چې په خارکیف کې د اوکراینی ځواکونو د لیکو په ماتولو سره په دې سیمه کې نوې جبهه پرانیزي، خو کیف وویل سره له دې چې جګړه روانه ده اوکراینی ځواکونو د روسیې هڅه شنډه کړې ده. او ارمني چارواکي وایي چې د ارمنستان او اذربایجان مرکزیان له هم د سولې د دوه اړخیز تړون د مقرراتو په اړه موافقې ته نه دي رسیدلي. د دې دوه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په قزاقستان کې دوه ورځنۍ خبرې پای ته ورسولې. دواړو وزیرانو په الماتی ښار کې په دې اړه خبرې کولې چې د جنوبي قفقاز د دې دوه هیوادونو ترمنځ چې د اوږدې مودې سیالان دي د دوامدار سولې تړون لاسلیک کړي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ اختلافونه پر ځای پاتې دي، خو دوی د خبرو پر دوام موافقه وکړه. په بیان کې د اختلاف وړ موضوعاتو یادونه نه ده شوې. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د افغانستان په شمال کې سیلابونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
د بل همسایه مې کوټې اوبه وړلې، یا د بل همسایه مې همداسې تقریبا 2 لکه 3 لکه هغه ته هم نقصان ورور. یو هم جومات هلته کندارو جومات په نامه چې یادېږي دا هم نیمایي اوبه وړ.
دا چې څنګه د سیلابونو زیانونه راکمولی شو د یو کارپو نظر اخلو.
دغه انسان د بدن د ډیر یخیدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي.
د دې سیلابونو په اړوند غبرګونونو ته هم کتنه کوو. په نورو موضوعاتو کې، پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو زر ورځې په نجونو او ښځو سره ډول تیریږي.
په خپل کور کې د یو زندانی په شان یم. د خپل ژوند مهمې ورځې چې باید د یو ښه راتلونکي په جوړولو کې تیرې کړو، په ناهیلۍ او خفګان تیروو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اوکراین په شمال ختیځ کې د جګړې له تودېدو وروسته یو شمېر ملکي وګړي له خپلو کورونو ووتل. نور موضوعات هم لرو او په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
در دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د خورونه ریوال پروگرام WFPY په بغلان ولایت کې د جمعې د ورځې د سیلابونو لکبل د مړو شمیر ل درې سو او ختای دی. WFP ازادۍ راډیو ته د هم ویل دي چې په دې سیلابونو کې زرګونه کورونه ویجاړ شوی او تخریب شوی دي. د بغلان ترڅنګ تخار هغه بل ولایت دی چې سیلابونو خلکو ته درنه مالی زیانونه پکې اړولې دي. په دې ولایت کې د شلو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی، خو ویل کېږي چې ښایي د تلفاتو شمیر لا پسې لوړ شي. اکرام الله اکرام او د موضوع نور تفصیل.
په بغلان ولایت کې د جمعې د ورځې سیلابونو له 300 ډیر کسان وژلي او له زر ډیر کورونه ویجاړ کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام WFP او چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې په دې سیلابونو کې 311 کسان وژل شوي، 211 کورونه ویجاړ شوي او 2800 کورونه نور زیانمن شوي دي. خو په خوته در رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت بیا متفاوت ارقام وړاندې کړي. د دې وزارت ویان جانان سائق رسنۍ ته پاستولي پیغام کې ویلي چې د لومړنۍ معلوماتو پر بنسټ بغلان، تخار، بدخشان، سمنګان، فاریاب، هرات او غور ولایتونو کې د سیلابونو لامل 15 تنه مړه شوي او 300 ډیر ټپي اندي.
15 کس هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی او تقریبا 300 کس پورې زیات کم هیوادوال زخمیان شوي دي او یو شمیر کورونه په کلی او جزئی توګه تخریب شوي دي. ورسره په څنګ کې 300 جریبه پورې د هیوادوالو زراعتي ځمکې ویجاړي.
په همدې حال کې د بغلان یو شمیر سیلاب ځپلي وایي کوچنی قیامت تجربه کوي. د پولی خمرې د څلورمې ناحیې د قربانیانو د یوې کورنۍ غړي غلام حسین ازادي راډیو ته وویل
نیزه کې جزې دلته یو زما د ورور ښځه او یوه زما تر د زوی میرمن چې کله له پاسه سیلاب راغی له څلورو ماشومانو سره یې دوی لاندې کړل. دلته ډېر زیانونه اوښتي دي. له موږ پاسې یو ماشوم شهید کړی او دلته لاندې کورنو کې هم دوه ماشومان مړه کړي دي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی موسی خان وایي سیلونو خلکو ته درانه مالی تاوانونه هم اړولي دي.
دلته د بل همسایه مې مثلا کوټې اوبه وړلې، یا د بل همسایه مې داسې تقریبا 2-3 لکه هغه ته هم نقصان ور ورسېد. د ما شاوخوا ته دي یو هم جومات هلته د خدای قندارو جومات په نامه چې یادېږي دا هم نیمایي اوبه وړ. دا د منګه ساحه کې دي او د خدای شارک په ساحه کې تقریبا 2500 لکه روپۍ تقریبا خلکو ته خسارات رسېدلې. لا ډېر
د بغلان ترڅنګ تخار هم 13 ورځې ناوخته د سختو سیلابونو شاهدو. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د تخار د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د مسؤلانو له قوله لیکلي چې په دغه ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله 30 تنو ژوند بایللی او لسګونه کورونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. د مسؤلینو په وینا سیلابونو په چال، اشکمش، نمکیاب او فرخار ولسوالیو کې زیانونه اړولي. اخوا په هرات ولایت کې د یوه ماشوم په ګډون 3 تنه په سیلابونو کې مړه شوي. په هرات کې د طالبانو ولایتي ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې ولایت په کشکې کوهنه ولسوالۍ کې سیلابونو زیانونه اړولي. په بدخشان کې بیا سیلابونو یو کس مړ کړی او 2 کسان یې ټپیان کړي دي. په سمنګان کې هم د سیلابونو له امله یو تن مړ شوی او لسګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو 2 اونیو کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د سختو ورښتونو، واورې ورېدنې او سیلابونو شاهدانو چې له امله یې مرګ ژوبله هم اوښتي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په بدخشان، تخار، بغلان، لغمان، پنشیر، نورستان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې نن او سبا د سختو ورښتونو اټکل کړي. د دغه ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د باران کچه به په ځینو سیمو کې له 15 تر 26 ملي متر پورې ورسیږي.
په راپور کې مو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې مخصوصا په بغلان ولایت کې د سیلونو له کبله د اوختو زیانونو په اړه جزئیات اوریدل. مخکمه د بغلان ولایت د مرکز په لخمري خار له اوسیدونکو محمد نبی احمدی سره چې د ازادي رادیو دایمي اوریدونکو هم دی د سیلونو د زیانونو په اړه خبرې وکړي او لومړی متر خپل د سترګو لیدلای حال او پخت
تکل څه ډیر علامات سیلاب پرون ان د سپګر کې ډیر شدید باران مونږ دا وګورې چې په خبري کې نه یو مونږ کې ته هغه وای دا دیوال ماده نو ایدل ته زیاتره کورونه والا وران کړی وي وړو یعنی په سپګر کې قریب زیاتره نفر وره کم دیوسم نو په ټوله کې چې وګورو بیا د زماخل مونږ ته کوته ایدل ته سیلابونه راوته دې د سره سونه پیدا ترې تکل څه مخره بیا هم ته چې وسنګ نو ته دی مونږ کې ته واسه ساتي چې وګورې کته شمال فاته د بغلان ورته وای یعنی مرکزی بغلان د شهر جدید نوته وخت چې له هدا زیات ځان له خلکو ته پیسې پکړ کېو مته ناري نوته یو لوی د بغلان شهر جلال نوته دا د یو کریډي د ښه د ټولو کې شوګر بیا دلته د سیلاب راو ته نه غت کورنه ډیر خراب کړې نه ډیر خلک ورګ دي تاسو ته تل چې ګور خلک په لټه کې کی درګه ګوري چې انسانان پیدا شي چې جسدونه
احمدی صاحب تاسو دا اوس چې هلته یی او شاوخوا ګوري د مرستې عملیات شروع شوې دي یا د طالبانو د حکومت لخوا یا د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د ستر سترګو کیږي د مرستې د عملیات؟
بله صاحب یو کې دا د خارجي موټر راغله تقریبا وګورې چې دا مسو والا یعنی زیاتره دا راغله د پټول کې وګورو نو یو ایرر راغله ته کې راغله نه په ټول کې دی کوم کوم راوړي نه دا چې اجل کوم کوم به دا مېسو تاسو کې نه راغله تاسو ماڅو کې په ټول کې به چې دا وخت کې به ټول لاس پکار شي نو واخه په یو سره خلک راغلي او بل دغه منته کو خلک راغلي دا شتمن خلک زیاتره د څه عمر څه په ټول عمر کې دې کوشش کوي چې دې ولنه کې پیدا کړي او هغه چې له یې ګوري نو بیا موږ دا پسنه نه کوي موږ دا وخت په ټول باندې سبا ته د څه وګورې یو پیخه را یو 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 تدې پیخه و
احمدی صاحب لدغه خلکو سره چې سیلابونو کورونه ویجاړ کړی دي د زخمیانو پر ایستلو کې د مړیو پر ایستلو کې د ټپیانو په علاج کې هم د سید پام وړ مرستې تاسو وینئ؟
bale bale تاسو زه موږ ډیر راځي چې په خپل ځان حکومت خپل ځان نه درغه ولای نو په ټوله کې نور مسول موږ لکو تاسو وایئ چې حکومت خپل ځان څنګه بیا هم خیره مو سیده تقریبا دا به تاسو ګډه شتمن خلک چې دا به تاسو کې نو په ټوله کې چې ډیر خلک ورغلي موږ منته کوله ورغلي یل موږ تاسو خپل الله په دې معنا چې ما ورته نو ځلار ته نه ځوانان موږ یې ګلاله خلک جاتره یعنی دې په ګرځې چې وسایل سره تللی یعنی هغه ته کې سوا تکل چې موږ خدای غو نظر جاتره وخت یې سلام تماس کې اوسه جاتره دوستانه دغه سره یې مشکلات یې دي تکل چې مخرمه
د بغلان ولایت د مرکز په لخمري خار اوسیدونکو محمد نبی احمدی او چيلا ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د سیلونو په موضوع کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ پنټ ویلي په افغانستان کې د سیلابونو لقبل زیانمنو او زیانونو ته د طالبانو او نړیوالو لوبغاړو لخوا بیړنۍ مرستو او اوږدمهاله پلانونو ته اړتیا شته. بلخو د افغانستان د بشري حقوقو او خزو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ رینا اميري ویلي چې طالبان د اقليمي بدلونونو لقبل نورینونو ته د رسیدنې ترڅنګ د نفوس ټول ځواک په کار واچوي او پر خځو او نجونو د بندیزونه لری کړي. فیروزه عزیزی او په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقوقو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینیټ په خپل اکسپانه کې په بغلان کې د سیلابونو او لامل یې د اوختو درنو ځاني او مالی زیانونو په اړه لیکلي. د بغلان په ګډون په افغانستان کې وروستي سیلابونو ګڼ شمیر خلک وزلي چې په خبره یې د اقلیم بحران پر وړاندې د افغانستان د زیانمنتیا جدیوالی ښیي او د طالبانو او نړیوالو لوبغاړو لخوا په سمدستي مرستو او د اوږدمهاله پلان پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د بشري او ښځو د حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ رینا اميري په خپل اکسپانه په دې اړه د خوښنۍ څرګندولو ترڅنګ لیکلي چې د اقلیم د بدلون له نورینونو سره د مبارزې لپاره طالبان باید د ټول نفوس ځواک په کار واچوي او پر خزو او انجونو محدودیتونه دی لری کړي. لتیرې ویونه راهي سپه افغانستان کې په اکثر ولایتونو په ځنګړې توګه په بغلان، غور، تخار، کندهار، کندوز، بدخشان، فاریاب، بادغیس او هرات ولایتونو کې شدید اورښتونو او د سیلابونو دروتلو لامل خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي او د سلګونو کسانو د مړ کېدو او ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي چې ډیره برخه یې په بغلان کې د پرونیو سیلابونو له امله ده. یو شمیر افغان سیاسي شخصیتونو او جریانونو هم په بغلان او نورو ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو رسولو غوښتنې کړې دي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام جمهور رئیس محمد اشرف غنی، پخواني ولسمشر حامد کرزي او د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په خپلو ټولنیزو پاڼو کې او د جمعیت اسلامي ګوند او طالبانو مخالفې جبهې د ازادي جبهې هم په خپلو اعلامیو کې له نړیوالو سازمانونو، مرستندویه بنسټونو او له سوداګرو غوښتي چې د خلکو مرستو ته ورودانګي. د عزیزی بانک مشر میرویس عزیزی بیا د عزیزی بنسټ لخوا په بیړني ډول سیلاب ځپلو ته د 50 میلیونه افغانۍ مرستې کولو اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت بیا په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به د دې پیښو قربانیانو ته زر تر زره مرستې ورسوي. په دغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي چې د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت، د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او همداراز د ولایتونو مسؤلینو ته لارښوونه کیږي چې زر تر زره د خلکو د ژغورنې، د شهیدانو د رایستلو او د ټپیانو د معالجې لپاره خپل ټول امکانات په کار واچوي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د اورښتونو او سیلابونو زیانمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې دوی سره لازمې مرستې نه دي سوي.
په راپور کې مو د افغانستان په شمال کې روانو سیلونو ته د غبرګونونو جزئیات اوریدل. په دې سیلونو کې سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي او د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې زرګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي. په دې اړه چې د سیلابونو زیانونه څنګه راکمولی شو، احمد شبر له ډاکټر اکرم ملکزي سره مرکه کړې او د مرکې په سر کې ترې پوښتلې دي چې له یو سیلاب ځپلې سره لومړنۍ مرستې کومې دي چې باید ورسره وشي.
لومړی باید ځان متیقین کی چې دغه کس چې ده آیا پوهوخ ده او که بیهوخ ده. که چېرته پوهوخ ده نو سړی باید وګوري، د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی دی، ژوبل شوی دی او که نه دی. که دا هم نه وي نو دا به د خدای فضل وي. دې وخت کې به لازم ده چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه، که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړي ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي. باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله، پوزه، هغه تشه ده او که یاده چې هغه خولې ته ګایاګانې، خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوې وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خوله او پوزې لاره خوشي کړي، ګایاګانې نور شیانې ته خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي. هغه باید ستوني تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځان ته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې ویسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملاتیر برخې ته راغل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میرې ته چې اوبه اوبه ورغلي دي دا ته کانګه ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګه کوي او هغه کانګه چې دا که چېرته د ستون تاخ پروت وي نو هغه کانګه یې بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی پکار دی په ډډه باندې چې یو څوک کړي بیا دا شی نه پیښېږي. دا به غلط کار وي که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي، هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم، ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي، پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به هم در رقم وځي او هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي، غیر د دې چې دا تاوان وکړي، کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه ده لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي، هغه کله چې د خولې نه راوځي، هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی. دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښونه جګ کړي او څوک یې په شا کې اوچتې بوزي، نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه واضح ده چې بیا لوی خطر دی. نو ښه به دا وي چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی، کوم غړی مات شوی دی، هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې دی، یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي، په ډډه شي، بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي، هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر اکرم ملکزای و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې له سیلاب ځپلو سره د لومړنیو مرستو په اړه خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه ورځ تر سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین په شمال ختیځ کې یو شمیر ملکی وګړي وروسته له هغه خپلو کورونو ووتل چې جګړه سخته شوه، او روسیې ادعا وکړه چې د جګړې لومړۍ کرښې ماتې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په دې سیمه کې وضعیت کړکېچن بللی دی. په دې اړه نور جزئیات احمد شبر اوروي.
په سلګونو ملکیان نن د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف له سیمې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د خلکو وروسته تر دې خپلو کورونو ته شا کړه چې روسي ځواکونو پر لپسې ډزو ته دوام ورکړ، او اوکراینی ځواکونو په نږدې ټول اوکراین کې د هوایي بریدونو له امله خلکو ته خبرداری ورکړ. په دې ترڅ کې روسیې د لوهانسک په اشغال شوې سیمه کې د تیلو پر یوې زیرمه او د روسیې د خاورې دننه د اوکراینی ځواکونو د برید خبر ورکړی دی. د خارکیف توالي اولیه سینه بوف په وینا ویل شوی دی چې لشتر لږه درې تنه د ډزو له امله وژل شوي او په لسګونو ښارګوټو او کلو کې اورونه بل کړي دي. چارواکي وایي شاوخوا 1200 کسانو خپل کورونه پرېښي دي. د اوکراین د لوی رئیس دفتر نن سهار خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په تر سلو ډیرو سیمو کې جګړې روانې دي، او د دې ترڅنګ تیره شپه د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه شوي دي. روسي ځواکونو د جمعې پر ورځ د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف په سیمه کې د جګړې لومړۍ کرښه ماتې کړې، او کیف وایي چې د دوی ځواکونو دا برید بیرته شاته تمبولی، خو په سیمه کې د جګړو د ادامې خبرونه خپره شوې دي. د راپور له مخې اوکراینی ځواکونو سیمې ته ډېر ژر نور مرستندوی ځواکونه استولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د پنځشنبې پر ورځ وویل چې وضعیت خورا کړکېچن دی، خو زیاته یې کړه چې نوې امریکایي وسلې را روانې دي او دوی به وتوانېږي چې حالات کنټرول کړي. د روسیې دفاع وزارت نن ادعا وکړه چې د خارکیف شاوخوا شپږ سرحدي سیمې نیولې دي، خو اوکراین دا خبر نه دی تایید کړی، او د ازادي اروپا ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه د روسیې د ادعا پخلی نشي کولی. راپورونه مرکه او اوریدونکي،
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه څخه زر ورځې تیریږي، د ښځو او بشري حقونو یو شمیر فعالان په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو وضعیت کړکېچن بولي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په زر ورځو کې ډېر فرمانونه صادر کړل چې افغانان او په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له خپلو ډېرو حقونو او ازادیو بې برخې کړي. په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو وضعیت په دې موده کې د نړیوالې ټولنې له مهمو اندېښنو څخه و. په دې اړه جزئیات د سنا کاکړ په تفصیلي راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت له جوړولو څخه زر ورځې وشوې. طالبانو له شاوخوا د شلو کلونو وروسته د 2021 کال په اګست میاشت کې د دوهم ځل لپاره د افغانستان واک ترلاسه کړ. خو د طالبانو واکمنۍ په دغو زرو ورځو کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو او د افغانانو د ژوند وضعیت څنګه دی؟ په تېرو زرو ورځو کې طالبانو د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر حقونو او ازادیو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د 2014 کال د سنبلې په وشتمه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره یوازې نارینه زده کوونکو او ښوونکو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړه، او له هغه وروسته په پوهنتونونو کې هم د هلکانو او نجونو ګډې زده کړې بندې شوې. همداشان د حجاب اجباري کول، د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو په کور کې نول، د ښځو چارو وزارت منحلول، د ښځو د ورزش غیر ضروري ګڼل، د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو تړل، او همدارنګه تفریحي ځایونو، پارکونو او عمومي حمامونو د محرم پرته لري واټن سفرونو ته د ښځو پر تلو، او په ټولو نا دولتي ادارو او سینګارتونونو کې د ښځو پر کار بندیز له هغو بندیزونو څخه دي چې د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي دي. د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو ورځو کې ښځو د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره لاریونونه وکړل، خو دا لاریونونه د طالبانو لخوا وځپل شول او د دوی لخوا هر ډول اعتراضونه او لاریونونه منع شول. د افغانستان د تېر جمهوري نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل:
طبعا اولین مورد کې یک تغییر فاحش و گسترده را دهش رخ داد. وضعیت
لومړنی هغه څه چې پکې ژور بدلون رامنځته سو د ښځو او نجونو د بشري حقونو وضعیت و. هغوی د زده کړې حق نه لري، منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه یې پر مخ وتړل سول، او افغانستان یې د ښځو لپاره تر ټولو بد هیواد جوړ کړی.
ایجاد شد کې افغانستان بدترین کشور بر زنان احساسه در جهان.
د ښځو د حقونو یوه فعاله مریم معروف اروین د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ښځو د زرو ورځو ژوند په اړه داسې وایي:
زنان و دختران افغانستان در نزدیک به 3 سال
افغان ښځې او نجونې په څه کم 13 کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ او د افغانستان په نوم پیوه جغرافیه او پیوه دوزخ کې په خورا بد حالت کې ژوند کوي. تر دې چې آن د شریعت د پلي کولو تر عنوان لاندې دوی د خپل بنسټیز بشري او اسلامي حقونو څخه چې زده کړې او ښوونځي او پوهنتون ته تلل دي بې برخې دي.
متاسفانه ندارن.
د نیمروز ولایت د حقوق او سیاسي علوم رشتې فارغي ازیتا چې په خوای په یوې اداره کې کار کوي او اوس وزګاره ده، ازادي راډیو ته وویل:
زربراز شي چې طالبان په افغانستان کې راغلي وو، او زه یو شزیوم چې تحصیل می کړی دی او کولای نشم چې وظیفه می اخی مشتول او افغانانو په ډیر مشکلات لرو په افغانستان کې.
د کابل ولایت اوسیدونکو بهر او نیای شل زده کړو به برخې شوي وای د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس په کور کې زندانی شوي دي.
زه ورځ کېږي چې موږ په کور کې قید شوي یو، زموږ پر مخ ښوونځي ته تللی شوی. هر ورځ په موږ زر ورځ تېرېږي، ځکه هغه ټولې هیلې او اهداف مې چې درلودل په زړه کې مې پاتې دي.
ډېر د ناهیلۍ احساس کوم، ځکه چې په خپل هېواد کې په خپل کور کې د یو زندانی په شان یم. حتی د تعلیم او تحصیل حق هم نه لرو، او د خپل ژوند مهمې ورځې چې باید په زده کړو کې او د خپل او هېواد لپاره د یو ښه راتلونکي په جوړولو کې تېرې کړو په ناهیلۍ او خفګان تېرو.
د طالبانو حکومت بیان ذبی الله مجاهد د خپلې واکمنۍ د زرو ورځو او پر دوی د بشري حقونو د سرغړونو د تورونو په اړه د ازادي راډیو پښتونو ته ځواب ونه وایه، خو تر دې وړاندې په وار وار ادا کړی چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د طالبانو حکومت د دې ترڅنګ د افغانستان د تېر جمهوري نظام د کارکوونکو او پوځیانو د بشري حقونو په نقضولو تورن دي. په دې تورونو کې د وژنې، زندانی کولو، شکنجه کولو او په زور تلا درکه کولو په سلګونو قضیې شاملې دي چې د شری حقونو د بیلابیل سازمانونو په تیر بیا د ملګرو ملتونو لخوا په وار وار راپور شوی دی. خو طالب چارواکو تل دا ډول راپورونه رد کړي، ویلي دي چې د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. د زر ورځې په داسې حال کې تیریږي چې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونه او د ښځو د حقونو فعالان په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه د اندېښنې ترڅنګ په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت همداشان ګڼ شمېر مدني فعالان، ښځې، د پوهنتون استادان او خبریال لاند خپل پر حکومت د نیوخو په ګډون په بیلابیلو پلمونی ولی او بنیان کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
نو محمد الله رسولی د غزنی ولایت څخه. هر فرد د افغانستان
که غریب وي که مالدار وي که سوادار وي که بې سواد وي دوی باید دا ستونزه درکړي. تاسو فکر وکړئ زه د یو ډاکټر پایس کله چې کلینیکو ته ځم او شبخانو ته ځم حالت وینم. واقعا موږ ډېر ضرورت لرو بیا خصوصا د ښځینه زده کړو لپاره، ځکه دا مشکلات د هر چا دپاره مخکې راځي.
سنا احمدیم دے ربل خی خوانزی اللہ سمتول کی زدہ کون کیم سنگستا سکوری پا افغانستان کے دشاو خواسر رسول رابر دے دیش پا کمتول کی دے پاسا دے انجونو پر مقت خوانزی و دروازی ترل شوی دے او انجونو پر کیت لے تحصیل نبی برخی دے سیدی یو زدہ کون کی پتو کتا ویلے شم سے دغا مکتبونو دروازی ترل کی دو لعمل لعمل دی انجونو پر کور کی نستل او دی انجونو پر روح او روان باندے منفی اغیزو نا کری دی او اغیز لار لائشی او زدہ زدہ کون کی پتو کل امارت اسلامی نحیل کون سے زر تر زر دی انجونو پر مخ باندے دی مکتبونو یعنی دکوان سے دروازی پرانی زی
سید عظیم سادات دی د کابل خارج ځین کې یاسو رښتیم چې نه کاروبار شته نه موږ لورونه ته خوایند ته مکتبونه شته دي ټول وسات نه وشته روزګار هم نشته خپل کور هم نشته دي که په کرایه کې وسیږو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو خبرونه او ری قدر من اوریدونکو له دې سره د خبری برخه پای ته ورسیدو. په دوهمه نیمای کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي، خو له هر څه مخکې په موکړی خبرونو ته د خورونه ریوال پروگرام دبليو اف پی واي د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې د سیلونو له کبله د مړو شمیر 311 کسانو ته لوړ شوی دی او له زرو زیات کورونه ویجاړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې همداراز ویلي دي چې په تخار ولایت کې هم لږ تر لږه 40 کسان د دې سیلونو له کبله مړ شوی دی. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدنې عالي کمیسیون نن د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر په مشرۍ په خپله غونډه کې خلکو ته د اوښتو زیانونو او هغو ته د بیړنیو مرستو د رسولو پر لارو چارو خبرې وکړې. یو شمیر امریکایي چارواکو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سیلونو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری میګا پر اکس باندې ولیکل چې د سیلونو د ګڼ شمیر کسانو ژوند اخیستی او مالي زیانونه یې اړولی دي. هغه زیاتوي چې طالبان د ټولو افغانانو له ځواک څخه استفاده وکړي، پر ښځو او نجونو د ځپونکو محدودیتونو لاس واخلي او د اقلیمي بدلونونو له کبله له ورانیو سره د مبارزه وکړي. د بشري حقونو په چارو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم نن پر اکس شبکې ولیکل چې په افغانستان کې خونړي سیلونه د اقلیمي بدلونونو له کبله راغلي. ښاغلی بنټ د طالبانو د حکومت لخوا د اوږدمهاله پروګرام پر جوړېدو او د سمدستي مرستو د رسولو پر اړتیا ټینګار کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سبا د بغلان په ګډون د هیواد په اتو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د وزارت نن په یو بیان کې وویل چې په بغلان، تخار، بدخشان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې سبا د سیلونو د بهیدو امکان شته. په بیان کې د ورښت کچه له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. د اوکراین په شمال ختیځ خارکیف سیمه کې نن سلګونه کسان وروسته له هغه له خپلو کورونو وتلو ته اړ شول چې روسیې توغندوی حملې وکړې او د اوکراین پوځ د هیواد په ډیرو برخو کې د هوایي حملو خبرداری ورکړ. رسنیو د خارکیف د والي له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي پر لسګونه ښارونو د روسیې د توپچي او نورو وسلو په هوایي حملو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. چارواکو همداراز خوندي سیمو ته د 1500 کسانو د ایستلو خبر ورکړی. د اوکراین د پاولز سر درستیس نن سهار د تیرو څلورشتو ساعتونو پترڅ کې د هغو سلو سیمو یادونه وکړه چې جګړه پکې شوې دي. پرون روسي ځواکونو هڅه وکړه چې په خارکیف کې د اوکراینی ځواکونو د لیکو په ماتولو سره په دې سیمه کې نوې جبهه پرانیزي، خو کیف وویل اوکراینی ځواکونو د روسي هڅه شنډه کړې ده. او ارمنی چارواکي وایي چې د ارمنستان او آذربایجان مرکچیان له هم د سولې د دوارخستړون د مقرراتو په اړه موافقه ته نه دی رسیدلی. د دې دوه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په قزاقستان کې دوه ورځنۍ خبرې پای ته ورسولې. دوه وزیرانو په الماتی ښار کې په دې اړه خبرې کولې چې د جنوبي قفقاز د دې دوه هیوادونو ترمنځ چې د اوږدې مودې سیالان دي د دوامدار سولې تړون لاسلیک کړي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د دواړو خواوو ترمنځ اختلافونه پر ځای پاتې دي، خو دوی د خبرو پر دوام موافقه وکړه. په بیان کې د اختلاف وړ موضوعاتو یادونه نه ده شوې.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نن زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
درې کاله کېږي چې د جنو په مخ باندې مکتبونه ترل شي او ښځو ته کارونه بند شوي دي. د کورنۍ سرپرستی به د اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی نشي کولای چې خپل د اولادو خرڅ وباسي. او کوم نجونې چې زده کړې کولی او مکتبونه ورته بند شوي دي، هغوی ټوله په رواني ناروغیو باندې اخته دي.
افغان میرمنې چې د طالبانو له دوانځلي واکمنۍ څخه وروسته په کور کې نیول شوې وای، دوی د ښوونځیو او دفترونو پرانیستلو ته شیبې شماري، خو حاکم نظام او نړیواله ټولنه د دوی غږ نه اوري. دا ښځې له رواني اړخه له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
ممکن ډېر زیات نایلې شي، او دغه نایلې د دې سبب کېږي چې د ژور خفګان یا ډپریشن ته لاړ شي. زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، د کور کارونه دې زده نه کړه، تا درس وویل، خو څه وشو اخر هم څه وشو.
نن ام د موضوع چیرون ملتیم وکړی. قدر منورتون کو، هغه افغان میرمنې او انجونې چې د طالبانو له دوام ځلی واکمنې څخه وروسته لزده کړو او کاره منه شوي دي، وایي په کور داستي رواني ستونزې ورته پیدا کړي. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوام ځل لپاره واک ته ورسېدل، له هماغو لومړیو څخه له شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ ښوونځي وتړل او میرمنې له کار څخه منع کړې. دې کار په پراخه کچه غبرګونونه راوپارول، خو حاکم نظام خپله پرېکړه بدله نه کړه. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي مرینه وایي هغه میرمنې چې د کورنۍ لګښت ورلغاړې دی، دا چې دا درې کاله په کور ناستې دي، اقتصادي ستونزو په ژور خفګان اخته کړي دي. اغلی مرینا د ښوونځیو د نجونو پاک هم غږیږي.
په اوسنۍ حالت کې د افغانستان چې درې کاله کېږي چې د نجونو په مخ باندې مکتبونه تړل شوي او ښځو ته کارونه بند شوي دي، نو ښځې په ډېر بد وضعیت کې دي. کوم چا چې د کورنۍ سرپرستی به د هغو وضعیت اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی نشي کولای چې خپل د اولادو خرڅ وباسي. او کوم نجونې چې زده کړې کولی او مکتبونه ورته بند شوي دي، هغوی ټوله په رواني ناروغیو باندې اخته دي. هغوی ټول ژوندونه حکومت هم او هیله او امید چې واغه درس ویل وو، حتی بعض داسې کورنۍ شته دي چې د هغو زوی نه و او ټول تمه یې امید یې مغه خپلې لور ته و چې مغه لور باندې زده کړې وکړي او هغه لور یې یو څه شي د کورنۍ د پاره. نو هغه خلک ټول ډېر نا امیده دي او د ژوند حالت یې په ډېر سخت حالت کې تېرېږي. خصوصا نجونې د اوسني حکومت دغه ډېره خرابه پرېکړه چې د نجونو په مخ به مکتبونه بند وي، دغه حکومت واک ته رسېدلی په مغه ورځ چې مکتبونه بند وي، ته نن ورځې پورې په اړه یې هېڅ کوم اقدام نشته دی، نه د نړۍ په خبر دي او نه د په خپل هغه کې فکر نه کوم چې امیدواره اوسو هغه امید هم بیرته د خاورو سره خاورې شي. هیڅ حکومت هم اوس نه لري هغه نجونې. هغه بیچارهګان روحي و رواني حالت یې ډېر خراب دی. هغه نجونې ډېری کورنۍ مجبوره شولې چې خپل هغه لوران چې په واړه سیند کې مکتبونه بند شول، نو هغه یې ورکړلې د خسر کور ته مجبوري دي. هغه خپل د خسر کور خدمت او هغه کوزه کچې د هر پلار او د هر مور دغه تمه و چې لور یې مکتب ووي، درس ووي. نو په همدغه په خاطر چې کله به هغه زده کړې وکولی شي چې خپل د خاوند
همغاره کمک وکنه چی ده اغانه تم نشته ده.
ده جمهوریت پر محال ده خدول پاره ده زدکر او کار زمینه دیر برا برا با. لام ده وجه زین و خصوصی تعلیمی مرکزونه هم خزینه و تا. ده زدکر مرکزونه جور کری با. ده مورا پانتون رئیس پهانمال دکتر عزیزلا امیروائی چه. ده په شخصی لگخت ورکتون خوانزای او پانتون یوازی ده خدول پاره داسی جور کری با چه. طول کار کون که هم میرمنی بی. وس اغه هم ده خدو پر مخ بنده.
خزه د یو ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کړئ نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه وو هغه لومړنی تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي. د دې لپاره خو ډېر ډېر مثالونه موږ لرو. اما راځئ یوازې د ښځو د مور په رول خبرې وکړو. او هغه دا دی چې یوه مور په کور کې حتی که په کور کې اوسیږي نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ یوه مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولادو د خپل کورنۍ لپاره. که چېرته یوه مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي چې دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دې کې څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري سوي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایل باندې که یوه مور یوه ښځه پوه نه شي نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي. د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي هغه به ضایع کیږي، هغه به صحیح نه مدیریت کیږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده. تاسو وګورئ اوس اثر د ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتساپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي او یا ګیمونه یا له خراب میدیانه وساتی دیغی مخنیوی وکی؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخی دی چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي او دا ډیره یو مهمه مسله ده. که چیرته مونږه غواړو چې دا وطن جوړ سي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي مونږه بغیر له خویندو نه دا کار نشو کولای او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فلجولای.
لیکواله او ژورنالیست آغلی آمنه مایاروی د طالبانو نظام افغان میرمنې د خپلې سیاسي لوبې قرباني کړې دي. د مایار په خبره حاکم نظام په دې کار سره نه خپله ګټه کوي او نه به هم کوم وخت چې ضایع شو جبران کړی شي. له نوموړې سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره وګورو.
په لومړي کال کله چې دوی راغلل خلکو دا تمه درلوده چې یو څه د دوی په هغه پالیسۍ د دوی په کړنلاره کې به تغییر راغلی وي، بدلون به کړی وي، خو داسې ونه شوه. څه باندې درې کاله کېږي چې لا هم نجونې او ښځې په کورونو کې بندې دي او زده کړې نشي کولای، کار نشي کولای. زموږ په هیواد کې د 50 کلنې جګړې له وجې ډېری کورنیو خپل هغه د سر سړي په اصطلاح عامه اصطلاح دي موږ تاسو چا ورور چا پلار چا میړه او چا هم نور نارینه له لاسه ورکړل او ډېری د دغو ښځو چې کار یې کاوه د خپلو کورنیو سرپرستي یې کوله. د کار په وسیله هغه کوم اقتصادي درآمد یا کوم پیسې چې دوی ترلاسه کولې هغه یې د خپلو اولادونو د خوراک پوښاک د زده کړو او د نورو د کورنۍ د نورو اړتیاوو د پوره کولو په خاطر مصرفولې. چې له بده مرغه له څه باندې 3 را په دې خوا چې دا کاریګري ښځې هغه که مامورینې وې که د پانتون استادانې وې، په هره برخه کې خلاصه ښځو فعالیت درلود، په کور کې نستلې او ډیری کورنۍ د ډیرو سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
بله کله چې میرمنې په کور باندې کینی دوی ته یوه ستونزه بیا دا وي په تېر هغه میرمنې چې دوی همیشه کوم معاش چې اخیسته د کورنۍ اقتصادي ستونزې ورباندې پوره کولې اوس چې دوی عاید نه لري یو خو دوی په کور کې نه ول سوي بل په کور کې مله تاوتریخوالي سره مخ کیږي دي ځینو نارینه و لخوا دوی اوس هم هغه تمه لري د پخوا په څیر چې باید دوی کمایي ولري معاش ولري خرچ مصرف وکړي دهلته میرمنې څومره تر رواني فشار لاندې راځي
طبعا دا هم باید لا یادونه باسو چې افغاني ټولنه یو نارینه سالاره ټولنه ده ډیری وخت زموږ ځینو دودو دستورونو متاسفانه حتی زموږ په دین او مذهب هم اغیز کړی دی چې هغه بې ځایه دودو دستورونه دي وګورئ د اسلام په مقدس دین کې هیڅ کله هم پر ښځه باندې ظلم تیری د ښځې وهل او ټکول روا نه دي خو زموږ د ټولنې ځینو بې ځایه دودو دستورونو ښځې تر ډیر زیات اغیز لاندې نیولې دي ځینې دغه نارینه چې همیشه په دې مختو په اصطلاح داسې کورنۍ پیژنم چې په هغو کې ویښځې کار کولو خو د هغې خاوند یا د کورنۍ نور نارینه وو کار یا دنده نه درلوده او په کور کې پراته وو او تمه او توقع زیاته د میرمنې یا د خور یا د لور نه ډېرې داسې خویندې وي چې هغوی ودونه نه وکړي ورونو ساتلې وي فقط د همدې په خاطر چې دوی د باندې د کور نه کار یا وظیفه درلوده او د کور نه فقط دوی برابروله کله چې دوی اوس په کور ناستی دي طبعا په کور کې هغه تمه توقع چې په خاطر نه کېده اوس کله چې دوی دا تمه توقع نشي برآورده کولای یا نشي ترسره کولای دوی له تاوتریخوالي سره مخ کیږي حتی وهل تکول کیږي او دا په خپل هغه روحي او رواني فشار دی چې د ډیرې خويندو د سخت ناروغتیا او ځینې داسې موارد هم شته چې اقدام په ځانوژنه یې کړی دی ځینو خویندو یا ځینو هغو ښځو دا ډېره بدبختي ده او ښې پایلې نه لري کورنیو ته او په مجموع کې د افغانستان ټولنې ته
بله مایار صاحب مخکې تر دې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په افغانستان باندې حاکم سي داسې ویل کېدل چې دا طالبان د تیر ځل طالبان نه دي نجونې ښوونځي ته پرېږدي میرمنې به کار کوي هر څه به منظم وي مګر چې کله راغلل دوی ورو ورو بیرته خپلې اولې دورې ته ور وګرځېدل ولې داسې یو تبلیغ دوی ته وسه چې دوی د تیر ځل طالبان نه دي عام ولس هم یو ډول دوی ته ذهنیت ورکول سه چې دا طالب هغه طالب نه دی تاسو په نظر ولې دوی ته داسې یو کمپاین وسه
مو تاسو په جریان کې یو زموږ هیواد همیشه د ابر قدرتونو د معاملو یا د فیصلو قربانی شوی دی زموږ خلک زموږ هیواد متاسفانه په وروستیو دریو کلونو کې مخکې له سقوط نه البته تاسو په جریان کې چې ډېرې هلې ځلې روانې وې چې هله د سولې مذاکرات دي هله د سولې غونډې دي دوهې ته ځه نه پوهېږم دلته ځه او هلته ځه هغه مشران چې په دغو غونډو کې ګډون کولو وخت نا وخت دغه غونډو جریان درلودو خو په اصل کې دا مسأله د افغانستان حتی دغه لویو سیاسونو له واک څخه وتلې مسأله وه د دې فیصله کوونکې د نړۍ ابر قدرتونه وو دا زمينه یې مسایده کړه دا هوکړه لیکونه یې لاسلیک کړل چې کومې ماده چې په دې هوکړه لیکونو کې وي البته دا فیصله پر راس کې د هغو ابر قدرتونو هیوادونو لاس وو کوم چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان په سرنوشت باندې حاکم وو خلاصه یې تاسو وایم د دومره کلونه موږ همیشه کله د شرق کله د غرب قربانی شوی یو زموږ خلک قربانی شوی دی شاید هم دغه د زموږ د هیواد جیوپولیټیکي موقعیت لواجی وي زموږ د هیواد د هغه چې هغه ته قلب آسیا وایي هغه شتمنیو لواجی وي چې موږ د نړیوالو د منطقې یا سیمه ایزو هیوادونو د کشمکش ترمنځ همیشه تر کولاندې شوی
شوی یو زمو خلک تر پولاندی شوی دی همیشه مو قربانی ور کړی دی او هیڅ کله هم زمو په هیواد کې ثبات ازادي او خپلواکي نه د حاکم شوی متاسفانه او نن ګورو د هغه ټول او پایلې چې یو ځل بیا مو څومره پښاتګ وکاو او زمو کادرونه زمو روشن فکره خوایند ورونه دی ته اړ شول چې هیواد پریږدي او بهر وزي د ډیری ولویه سایه ده او د دې جبران ول په مجموع کې دا چې خوایندې په دریو درنیمو کلونو کې لزده کړی ورسته پاتې دي هر څه په ټاپه ولاړ دي د دې جبران ول په ډیر وګده کلونه وغوړي که څه هم د تاسو په جریان کې استئ چې ځینې کارونه کیږي یا روان دي مثلا د ښار جوړول ځینې پروژې اخیستل د هغوی دمه خو دا زه فکر نه کوم چې د دې ټولو بدمرغیو ځایناستی اوسي او دا ټولې بدمرغۍ دې جبران کړی شي.
بله، لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ د طالب مشرانو د دوی لونه د دوی خويندې همدا اوس زده کړې کوي په نورو ملکونو کې، مګر افغان نجونې عام وګړي نشي کولای چې لاړ شي درس وایي، ښځې نشي کولای چې کار وکړي. د هلته څه رقم دوه رنګي ده اوسنی حاکم نظام له افغان میرمنو نه د څه شي قصد اخلي، د څه شي قدی اخلي چې د دوی خپل کورنۍ باید زده کړې وکړي، باید بهر اوسي، مګر یو عادي عام وګړی په افغانستان کې اوسې غیته اجازه نشته. دوی د څه شي قصد له افغان میرمنو افغان جنونو نه اخلي.
متاسفانه شاید هم دا د یو سیاسي ابزار په توګه استفاده ترې نه وشي د دې کار نه، او دا سرګند حقیقت دی چې د تاریخ په اوږدو کې زموږ سیاسي مشرانو تاسو وګورئ د تیرو دورو حکومتونو هم همداسې یو چلند درلود. دوی اولادونو په بهترینو پانتونونو کې د نړۍ یا د دنیا لوست کاوه. تیر سیاسي مشران تاسو ته ښیم په بهترینو ځایونو کې د دوی اولادونو درس ویلو، په بهترینو پوستونو کې کار کولو، ډیپلوماتان وو، هغوی به کلیاقت درلود یا به نه درلودو. دا اغل ته هم د خلکو هغه د هغو خلکو د اولادونو حق پایمال یا تر پولاندې وکوم چې دوی لیاقت درلود، کوم چې دوی حق د زده کړې او تحصیل درلود، خو متاسفانه یا یې واسطه نه درلوده، یا یې پیسې نه درلودې، یا یې پلار ورور خپل خپلوان چیرته په لویو پوستونو کار نه کوو چې د دې واسطه شي چې دوی هم وکړی شي د نړۍ په معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کړي. نن هم د همدغه مسله روانه ده. د طالب مشرانو اولادونه په بهر کې زده کړې کوي په تېره بیا لونې، خو د موږ عام ولس خویندې او لونې د کور په کونج کې ناستې دي. دا بدمرغي یو سرګند حقیقت دی، دا نه تنه اوس بلکې پخوا هم همداسې یو په اصطلاح ووایو یو خیانت روان و.
بله، اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې په کور دننه هم د ښځو نجونو غږ څوک نه اوري. ورو ورو نړیوال هم هغسې لکه څنګه چې په کار ده د افغان میرمنو غږ نه پورته کوي. تاسو په خپله نجونو ته او میرمنو ته چې په افغانستان کې اوسي څه مشوره لرئ له دغه وخت نه څه رقم ګټه واخلي تر څو دوی ډېرې زیاتې شاته پاتې نه سي؟
دوی کولی شي په کور دننه هغه ورونه پلارونه یا هغه کسان چې تر دوی زیاتې زده کړې لري د هغو نه په کومک اخیستو مطالعه وکړي، خپلې زده کړې ادامه ورکړي. که څه هم تاسو پوهیږئ په کور دننه که څنګه چې یوه نجلۍ مکتب ته ځي یا ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته ځي، هغسې لوست او زده کړې نه کیږي. خو بیا هم د دې لپاره چې هغه د زده کړې شمع په ذهن کې خاموشه نه شي یا ګل نه وي او روښانه وي، مطالعه دې وکړي، کتابونه دې ولولي. او اوس که دوی لاسرسی ولري، اقتصادي وضعیت ښه وي، د انټرنیټ له لارې آنلاین زده کړې ډېر داسې پروګرامونه شته د آنلاین زده کړو له لارې خپله دغه تشه ډکه کړي تر څو چې وګورو چې راتلونکي څه کیږي او دا فعلي وضعیت څه ډول بدلون مومي، آیا د یو بل ځایناستي نظام پر اتک بدلون مومي، آیا دوی دغه خپلې پالیسۍ ته تغییر ورکوي او د ښوونځیو دروازې پرانیزي، د دفترونو دروازې پرانیزي او د پوهنتونونو دروازې پرانیزي. په لومړي کې دا ویل کېدل چې د نجونو او هلکانو صنفونه یا ټولګي به په پوهنتونونو کې بیل شي، هغو ته هم دوی حاضر شو چې بیل دي شي، هیڅ مشکل نشته دی. خو ولیدل شول چې داسې خوشي یوه بهانه وه، او په اصل کې د نجونو
محصوریدل په څلورو دیوالونو کې اصلي مطلب دا و چې نن سبا د ګورو ټولې په کورونو ناستې دي او د زده کړو د لوړو زده کړو او د کار څخه محرومې دي له بده مرغه.
بله اغلی مایار، اکثره میرمنې وایي چې دوی که څومره خپل غږ پورته کوي د طالبان حکومت د دوی غږ نه اوري، د دوی ستونزې نه ورته حل کوي، د ښوونځیو دروازې نه خلاصوي، دوی کار ته نه پرېږدي. خو بیا هم موږ او تاسې به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو اوسنی حاکم نظام ته څه ویل لرئ چې پرېږدي افغان نجونې درس وایي او میرمنې ښوونځي ته لاړې سي؟ د تاسو ویل به ورته څه وي که دوی اوري که نه اوري؟ موږ او تاسې به خپل هلې ځلې کوو.
دقیقا زموږ هیله دا ده، شخصا زه دا وایم چې زده کړه په هر نارینه او ښځه فرض ده. د اسلام مقدس دین دا حق ورکړی دی چې په اسلامي حجاب کې په د افغاني کلتور او فرهنګ په چوکاټ کې دوی دا اجازه ورکړي د ښوونځیو دروازې پرانیزي، لکه څنګه چې دوی غواړي په حجاب کې ښوونځي یا ټولګي دې بیل کړي، خو دا اجازه دې ورکړي چې زموږ خویندې او لونې زده کړې وکړي. دا د یوه هیواد د وروسته پاتې کېدو باعث یا لامل ګرځي. وګورئ نورو اسلامي هیوادونو ته، زموږ څنګ کې ګاونډی هیواد پاکستان وګورئ، ایران وګورئ، د ایران نجونې په حجابونو کې ځي ښوونځیو ته، پوهنتونونو ته ځي، کار ته ځي. عربستان وګورئ، نور داسې هیوادونه، یعنی د نړۍ په کچه که تاسو وګورئ هیڅ داسې اسلامي هیواد نشته دی چې یوه برخه د ټولنې چې هغه ښځې دي هغوی دې په کور کې نولي وي او د دې اجازه دې نه ورکوي چې دوی زده کړه وکړي. هیڅ نشته دی غیر د افغانستان. نو زما هیله دا ده، زموږ د خویندو هیله دا ده په مجموع کې چې لطفا دوی ته د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړي، تر څو د خپلو ورونو تر څنګ کومه هغه تشه چې موجوده ده هغه ډکه کړي او د هیواد د پرمختګ، د هیواد د آبادولو لامل وګرځي، حداقل اوږه ورکړي د کورنیو دغه خراب اقتصادي وضعیت چې دی. وګورئ که کله د یوې کورنۍ اقتصادي وضعیت خراب وي، د هغو کورنۍ غړي هر بد عمل ته لاس پورې کوي یا لاس اچوي. دوی دې د مخه ونیسي او د ښوونځیو د دروازو په پرانیستو، د پوهنتونونو د کار د اجازې په ورکولو د زموږ خویندې پرېږدي چې خپله ونډه په ټولنه کې ادا کړي او دا تشه ډکه شي.
ارواپوشه ما کټوازی وای په دې ورستوي کې چې کومې خځې د خپل رواني ستونزو د شریکولو لپاره اړیکه وسره نیسی، دای حالات د اندېښنې وړ ګڼي. په خبره کې د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص نشي او میرمنو ته د کار زمینه برابره نشي، افغان ښځې په داسې ژور خفګان لا نورې هم اخته شي چې بیا به د درملنې وړ نه وي.
دغه شرایطو کې زموږ په ټولنه کې د یو چا لپاره دغه د 12 سند اخیستل هم ډیر سخت خبره ده. له کورنۍ سره مبارزه، له ټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه حلول ډیر زیات سخت کار ده، ډیر زیات. خو دا چې یو دمې داسې پرېکړه کېږي چې نور میرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیاو چې لري، له هغوی نه کار واخلي، چا بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري. زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین کل زخپل ګورم او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په 12 صنف کې وو، د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو، موږ هیڅ موخه نه لرو، موږ نه پوهیږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو، اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو، موخه چې لرلې چې لرلې، هغه هدف ته تقریبا رسېدلې وو. خو کله چې د دوی پر مخ تړل شو، ته باور وکړه چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. موږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته لاره پیدا کوله، بالخصوص د نجونو په اړه خبرې کوم. هغوی باندې چې بند شو، ډېر زیات قشر زموږ نایلې شو، ناتوانه شو او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو، ځکه چې زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، دا دې ونه کړه، د کور کارونه دې نکړه تا درس ویلې خو سو شو اخیرم سو سو نو دغه پښتنو لپاره باور وکړي چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم ځکه چې ډېر نه هلي کوونکی حال په دوی راغلی ده او واقعا جواب نشم ورته پیدا کولای چې دا حالت به تر کومه دوام کوي نو دوی ممکن ډېر زیات نایلي شي او دغه نایلي د دې سبب کېږي چې دوی ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه و باندې علم فرض کړی دی او په زغرده ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دیني زده کړې کړي په دې اړه وایي
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او خزینه دواړو باندې فرض دی. هر هغه مسلمان چې هغه قران منی، الله منی، د الله رسول صلی الله علیه وسلم منی، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکاره چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو، د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیله وکړم. ابو هريره رضی الله عنه په باره کې راځي چې ورځ هغه راغې بهر په بازار کې اعلان وکړ خلکو ته چې اے خلکو، تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسې منډه کې مسجد ته لاړ شي؟ دا وختونه چې نبی رسول الله وفات شو، د نبی رسول الله وفات نه پس دا بازار ته راغی اعلان وکړ چې نبی رسول الله میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شئ په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبی ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی، خلک حیران شولو چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته، ابو هريره رضی الله عنه مغلته ولاړلو، نو هغه ته وایي چې ابو هريره ته موږ سره ټوکې وکړې که څنګه هلته خو څه شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څه وکتل په جومات کې، مسجد کې څه وکتل؟ خلک وایي چې هلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بل ته خوونه کوي، معلمین دي او شاګردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته په جواب کې څه فرمایي چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وی تاسو ته علم پریښی دی، د دې زمانې په اصطلاح باندې موږ کولی شو چې موږ علم ته، موږ پوهې ته، موږ زده کړې ته تشویق کړي یو.